د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي. ټاکل شوی چې د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي او وړم کال د دې مواردو شمیر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي چې د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوي دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د افغانستان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټې طبقو ویشل شوې او پکې ویل شوي دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي دي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتراند پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نوره هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. پروسه ورځو کې سختو برانونو او درنې واورې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هیله ده چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کیږدي. ښاغلي ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې ده هم لیکلي چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی. هغه زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو حملې وشوي. خو دا ځل به حمله د ده په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي. د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي و چې له واشنګټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې نه اغېزمنه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد اشار سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران بنن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکینی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد اشار په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپله لومړۍ سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. دا لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهم نیمای کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغي عدل ویل اوه میڅ خپل شوی او د همدې میاشتې تر 13 می پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې دوی تل د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسله یاده کړې ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لشپژم ټولګي پورته لسډکو دنجونو محرومېدل د بشري حقوقو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران او ترکیې په سرحد کې لسګونه افغانان د سړو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي.
د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې نهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 بجې راړول شوي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګری میرمنې وایي د اروپایي ټولنې پانګونې باید د ښځو ځواکمنتیا په رښتینی ډول تضمین کړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې اتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پرله پسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړی چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستیو زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا دا ناوړه شرایط خای د خړو د نامنۍ او خورځواکۍ ستونزې لا پسې ژورې کړي. د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډیری سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې ونې لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي. اف ای او زیاته کړې چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکي خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغېدو په بهیر کې ځنډ، د خوړو نه خوندیتوب او خورځواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي لوګې پاړاندې ښنه خودلې و ویلي و چې د ماشومانو خورځواکي عموما په همدې موسم کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. یادونه ده چې په وروستۍ او څورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې لاملې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو لمخې یو شپېته کسان مړه او نږدې 110 ټپیان شوي. یو شمېر افغانان وایي واور او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي.
باران وشو یخنۍ ډېره ده، ماشومان که خوب نشکله موږ خپل په خوب نشکله یخنۍ بېداره کړې ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي. نو زموږ د کورونو ته ضرورت دی، موږ سرپناه غمو کې کورونه له جوړ.
د همدې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي اتاوله هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت راته خیمې راکړې دي، موږ غواړو حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمې دپاره یوه سرپناه جوړه شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو. ولې چې دا زراعتي ځمکې د ډېرې زیاتې چکړې واوره شوې ده، خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورې او بارانونو له امله د بیکارۍ او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلي یو اوسېدونکي بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
واورو زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري. بل خوا برق نشته، ګاز هم په دې موسم کې 1 کیلو ان تر 2 افغانۍ رسیدلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته لا وړاندې د پراخه بېوزلۍ او بیکاري راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق صف ویلی افغانستان د ماشومانو د خورځواکۍ له ترټولو سخت نورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان له شدید خورځواکۍ کړيږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل ایکسپانه خبرداري ورکړی چې شدیده خورځواکي کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان ل واکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او نجونو د حقونو او پر هغه د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د خځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نو موري دغه څرګندونه د سټیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داده چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له خزو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبه په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سم دستلری کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمیر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راز لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شي وي پروسه کې په دې لارو لاسکون افغانان د سخت یخنۍ له کبله مړ شوي دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو وروسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او واورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیې حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یوم لشيوي انسان جسد خي ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅي په بیرته په سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشي وی جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښیانی شاهدان ادا کوي چې د ترکی پولیساتو لدی کسانو بوتان او ژمنۍ جامع اخیست او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیې تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوې دي.
تر څو زیات افغان ماجل چې موږ یې 15 او 15 کال تر منځ دي دوی ادرې د پیښور څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرته اوسېدونکي وغوښتل د ایران مرضي کړو. خان صدر بابا نور بغلاچی نور په ترکیې خاورې ته اوښتي. د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې ځان سره مهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه جرابې جمپرونه اخیستل شوي شکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 15 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیایي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بې وزلي او د کار نشټوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خبرې شوې ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاری چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پښې د یخ وهلو له امله زیانمنې شوي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه د دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم پرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدواله لري، د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ یو ډېر خطرناک لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله له سخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي، خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. د ایران په ورستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل، یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوی دي. د آزادې رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لک تر لګه یو وژل شوی افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم آزادې رادیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزي برابر کړی، د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د آزادی رادیو د ایران د څنګ فردا رادیو د مندنو په اساس، یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجادی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاسل ځوان امیر حسین مرادی یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان، 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده، د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي آسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 14 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. آزادی رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نورو وژل شو افغان ادب او پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د آزادی رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړې چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دو او د ګرانیو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم زد باندې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغه وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړی چې لک تر لږه 6,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دی او د مړینو تلفات خای تر دی ډیر لوړ وی. تایم مجلې د یک شمه پرز د ایران د دوه روغتیاي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي پاتلا سمونو لسمت په 2 ورځو کې چې د حکومت خنړی زپنی خپل اوج ته ورسېدی، تر 150 پورې خلک وژل شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پای کې د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای ټولنې د نویو طرحو په اړه وایي چې د پنګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي. ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا پر اختینی ډول تضمین کړي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې ډېرې خزي په تیره هغه نجونې چې له زده کړو محروم دي، سره له دې چې خې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دوو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره 15 میلیون یورو ځانګړې کړې.
یو شمیر افغان سوداګرې میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي، څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینه برابرولو موارد هم شامل وي، تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. د ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالی خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دی وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید از کسان چی غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېر شي نظریه ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نور لپاره هم د کار زمينه برابر کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي پوهنتونه او زده کړو محروم دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نور ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 15 میلیونه یورو یو هوکړې لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په خوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال له جنوري پیل او تر درې نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوي چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت له خوا پرې لګیدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لای واحترامات مقبول کی کرمونه او کلی سکون کو زبرشتان غفار یو زره هم تاسو ټول تشرغلاس په ماده ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کرمونه او کلی سکون کی برات روغ جوړ او صحتمند او ستړي او د صحت جامې بون پتن خو ژه سکون کو مکه له دین چیز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم. د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یی لایک او ما چی مکه له دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کرمونه سکون کی وای لخل زنون سره د یو لسم په جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر هم سره نوٹ کړي. کله مونږ غواړی چې کون کو نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هله د شي تاسو ټول کله مونږ د کون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرسو د خپل نوې لوس پر لور پنيز منوستا سودنن مزي لوس کې لمړنۍ موضوع پنړي کې د ډبروس کارو پېژندنه. ینه پنړي کې ډبروس کار چې ته وای کیږي او څو دولت ډبروس کار موږ او تاسو لور لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ تاسو په تیر لوستل کې د ډبروس کارو په حق معلومات لاس تر راوړل خو اوس لبي هم موږ تاسو لومړی د ډبروس کارو پېژنو چې د دې د ډبروس کارو من شاده چې څه خاص څه ونه او څنګه د ډبروس کارو لاس تر راوړل کېږي. موږ ویل سوچ د ډبروس کارج منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبروس کارا د ونو او بوټو د ډبريني پاتوشيني دي چې د جيولوژيکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼه ته تغیر غلي دي او د دغه بڼو د تغیر سره د ډبروس کارو باندې دغه نباتات پاتوشيني په ډبروس کارو باندې تبدیل شوي دي. موږ به یلې سودرنو زکون کوچی د ډبروس کار چې دی په خپل د نړۍ یو مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبروس کارو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبروس کار چې دی کډر مون زکون کوز مرستاسو د ژوند کې یو مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ. چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو ځکون کولمړنۍ ډول چې دی وچ سکرو یا هم انتریست سکاره په نامه سره دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره دی یعنی کله چې دغه ته اور راشل سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازې سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی. کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې دغه تاسو سکرو سره مخامخ سول چې هغه لوګي نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې ترڅنګ درمنځ زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوی دي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یاد دي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې هغه په خپل د تور د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خام سکرو ته ډیر ورته دی، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتهوال چې دی خام سکرو ته ورته دی، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاری، ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لمړنۍ په خپل بوچ یا هم د انتریس سکاره دی، دوهمې هم د کیر د ډبرو سکاره دی، درېمه د مچار یا هم لنګیت سکاره دی، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي. او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ که درمنځ زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی، د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو
ټولو لوی زیرمی لري چې له هغه لوی صادراتي هوادلو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم شارونه چې دی لویدیس ورجینیا د پلنسینیا د الینیاز دی کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدر منځ د کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوښدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې موجود دی چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هوکی څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي او هم چنان هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچېره مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچېره مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو نو په جنوبی نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي داسې چې د جنوبی ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده همدارنګه د دې ترڅنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی یا هم وس صادروي چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې چلوسکیا د سویډن استرالیا ته صادروي استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان جنوبی کوریا ته صادروي همدارنګه آلمان خپل ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي اروپا بیا خپل زیاته اندازه ډبرو سکرو آلمان رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونو په تودولو کې د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مربتاسو د دې په واسطه سره لاسترامنلی سو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مربتاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپیژندل او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو په نړۍ کې وپیژندل. هله چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ اوسئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دندې کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو کاره د سیس څخه مې ستاسو نور نو کتر مونږ د کون کوستا د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیو سم تر لاسه کړی به او پیسې پوسی و اوسه تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حاضر کې حاضر یم د لافه ما شو وخت ورته
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو غل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشرح خلاص پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مسمون پنځله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی نو قدر منو زکون کو مخله دین شي زادنن ورسې تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مسمون کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر دنن ورسې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمنو زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکړه به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنه او خوښ زده کوونکو د لسته پیل په شیبو کې لمړی مرو تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مرواج ده، یې هم د دې د توګه سره ریواج لري. همدارنګ د دې ترڅنګ که درمون زکون کو د مسیحات لمړی پیری په پیل کې بالتیکی او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لوی برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا بیر د جرمنی قبیله او په جنوب کې اریایی قبیلو استوګنه درلودل چې د پنځمې پیری څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مرواجه توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمنو وګلري زکون کو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګ چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګ بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمون زکون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سیری او یو څه پوسی وو سیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مرواجه یا هم رواج شوی ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکون کو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي. او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت
په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1450 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شدون کې چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدر منزه کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځیونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې ګټه دي چې د دوغ له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه وپېژندلې، هیله من دیم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو چیرې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زکونکو که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هره کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېرې د صنعت په باره کې وي، کچېرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچېرې په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوي عصري ټکنالوژي ته شو یوړ سوي، د دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر منځ کون کو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ او تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ او تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچیرې د بادري مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی توارید کړو نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرتبس کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لمړني پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل د معلومات بایه د معلومات کرایه د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو حالې کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه ونړول کېدونکي شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو همدارنګه قدرمن زده کوونکو هغه وسایل مرتاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي موږ ویل سو قدرمن زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پر چې اړ لري کچیر مرتاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د هیواد د جغرافي بیش د هیواد مشري بیش د هغه د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائناتو پوجمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باریک معلومات لاسته راوړو موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوی پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو نو موږ تاسو ته ټول ته په کار ده چې د جغرافي څنګه هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغه ټول ته په کار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي اړیکو پیژني د هغه د وسلو او ډولونو پیژني د هغه د نمونه سره آشنا سي نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې پزمکه باندې راغلي و د زمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساينس پرمختګ وکړي نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه موټرونه سیملورن کې ټلیفونونه مونولوګ او همدارنګ به سیمه ټلیفون رادیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسي وسایل مې ستراغلل چې دغه لري واټن او لري فاصله په لاند وخت کې سره رقم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ تاسو په لاند ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چمنځني د اوشتي د اف ام سپیلری همدارنګ ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مسنوي سپور مکی دی چې مراد تاسو کولی سو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو نو که درمن زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د اړیکی او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړو او سیږي وسان د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده او کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه او ایس دوم د اړیکی او نړیوال کېدنه تشریح کړئ دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي شواخت ته غواړم د علاقه مند